له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. څلور بجې او دیرش دقیقې دي. دا هم د دې سات لړ خبرونه. تمکیشه سبا دوشنبه د افغانستان په درې دیرش ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند ضد واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان یا له ګوزند خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپل ویبپاڼه کې نن خبر ورکړی چې تر را روانې پنجشنبه به دغه کمپاین له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي. دغه بنسټ چې د ملګرو ملتو بیلابیلې ادارې ملاتړ کوي له افغان کورنیو غوښتنه کړې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي د ګوزند په وړاندې واکسین کړي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام درون بار د شزو او ماشومانو پر اوجو دی. د ادارې نن په خپل ایکس پانه کې لیکلي د بودیجې د کموالي له کبله سباندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په وړاندې د خوړو مرسته نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د چین په آسیایي سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر سلو ډیر لوبغاړي برخه لري. د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې ول شزي هم شامل دي چې له هیواده له بهره د هانګجو سیالیو ته معرفي شوې دي. افغان لوبغاړي چې د ډیرو پامیزان ته اړولې په ولسو څنګه کې لوبي شي. د نګورنو قرباغ د بیلتون غشتونکو مشر نن یکشنبه وویل چې د دې سیمې 1,40,000 ارمنیان چې د آذربایجان تر واکلاندې خپل ژوند په خطر کې ویني ارمنستان ته کډه کیږي. له دې سره هم مهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړ چې ممکن د نګورنو قرباغ ارمنیان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي او ارمنستان یې منلو ته هر کلی وایي. د آذربایجان پوسټیرونه په یو لړ چټکو عملیاتو کې چې 24 ساعته دوام وکړ د نګورنو قرباغ د سیمې ارمنیان اړیستل چې تسلیم شي. د فلسطین خبری آژانس وفا وایي په لویدیز غاړه کې دوه فلسطینیان نن سهار د اسرایلي ځواکونو په حمله کې وژل شوي دي. آژانس وایي دغه دوه کسان په تول کرم کې د نور شمس په نوم د کډوالو په کمپ کې د عملیاتو په مهال په سر لګیدلی دي. د اسرایل پوز وایي یو سرتیری د شړو په مهال برسیرن ټپی شوی دی. د اسرایل پوز په یو اعلامیه کې ویلي د دوی پوځیانو په یو ودانۍ کې د سوقو ادارې یو مرکز کشف او په زیاته پیمانه چاودونین کې وسیلې ضبط کړې. او د اوکراین په غنمو بار دوهمه بیړۍ نن یک شنبه د تور سمندرګي لاري ترکیه ته ورسیده. د سمندري ترافیکو څارونکو به پانو ویلي که څه هم روسي خبرداري ورکړی او چې خپل گاوند څخه په هر ډول تیریدونکو بیړۍ به حمله کوي خو د کشتۍ بیا هم ترکیه ته ځان رسولې ده.
آزادی ملما. السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم بندیز او ورسره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندیدلو په افغانستان کې یو لوی ټولنیز ستونزه رامنځته کړې ده. هغه نجونې چې د ورځې به 2 ساعته په ښوونځیو یا پوهنتونونو کې تیرول او بیا به په کور کې ځینې چارې هم سرته رسولې، اوس د دې ترڅنګ چې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، دې ته هم حیرانې پاتې دي چې ورځ څنګه تیره کړي. یو له هم د نجونو د ازادۍ راډیو د ځنګړو مرکو په دې پروګرام کې میلمنه ده. لدی پیغلې سره موږ د ملالی احمدزی په مستعار نوم خبرې کړي، ځکه دا د خپل ځان او خپل کورنۍ د امنیت لپاره ویر لري او نه غواړي چې اصلي نوم یې ښکار شي. له ملالی څخه مې د مرکې په پیل کې وغوښتل چې د خپل زده کړو په اړه څه راته ووایي.
مننه تکل صاحب. سلام تاسو ته، قدرمن اوریدونکو ته، په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ما خپل لمړنۍ زده کړې مې د سلطان راجیب مکتب کې البته هلته پیل کړې دي او هلته مې 12 کاله مکتب پای ته ورساو. وروسته د هغې نه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې مې تقریبا 3 کاله درس ویلي، او وروسته د هغې نه درسونه البته د بندیزو له وجې نه نور مخت نه لړ او نیمګړی پاتې شوې زده کړې مې
په دریم کال کې وای چې زده کړې مو نیمګړې شوې.
بالکل، دریم کال د شپږم سمستر فاینل امتحانونه څخه ختم شول، نو وروسته د غنه پنتون بند سو او ترنن ورځې پورې مو نور د پانتون مخونه لید او له درسو پاتیسو.
که څه هم لغه وخت اوس ډیر زیات موده تیر شوې ده، مګر په لومړی شیبه چې کله تاسو ته وویل شول چې په هنتونونه بند شوي، خپل اماغه په خونه احساس را ته بیانولای شي؟
بالکل تکل صاحب، هغه ورځ مې نن هم په یادېږي، او هغه احساس چې ما درلود په شروع کې، خو په پوهنتون کې همداسې اوازې وې چې شاید بند سي بند سي، خو موږ باور نه پرې کوو، ځکه چې داسې و چې نوی حکومت هم و او زموږ پوهنتونونه بېرته شروع سوي وو، او دغه امید مو نه لره چې کومه ورځ د ګواکې بند سي بېرته پوهنتونونه. خو متاسفانه خبر همداسې لویده پسې، حتی استادانو هم دا ناامیدي ورکوله ټول محصلینو ته چې و پوهنتون بندیږي. نو دا چې هغه ورځې څومره په خفګان کې تیرې سوې، تر نن ورځې پورې حتی ډېر تر اوسه پورې چې را یاد سي خفه کېږم، چې ما هغه شپه تر سهاره پورې ټول ژړلي وو، او بعد د هغه نه تر نن ورځې پورې مې هېڅ پوهنتون نه لید، او نه ماته د دې اجازه راکړل شوه چې زه دې حال ته لاړه سم درس ویایم، نه زه او نه مې ټولګي والې، او ډېره بده خاطره وه د ما دپاره.
تاسو ویلی چې تاسو دا توقع نه درلوده، دا تمه مو نه درلوده چې پوهنتونونه به بند شي. له هغه مخکې خو د نجونو له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو په ښوونځیو باندې خو بندیز لګېدلی و، ولې تاسو دا توقع تمه نه درلوده؟
موږ په دې امید باور و چې ممکن هر څه سم شي، ځکه چې دولت له اولې ورځې نه کله چې دوی راغلل او نوی حکومت شروع سو، موږ ته دا ډاډ راکاوه د ټولنیزو رسنیو له خوا نه، د امارت مشرانو ویلي چې نصاب جوړیږي، هم د پوهنتون نصاب به بدل سي، هم د نجونو دپاره یو ښه نظام یونیفورم دا به منځته راسي، او تاسو ټول ته به د دې اجازه ورکړل سي چې مکتب هم ویایي او هم پوهنتون ته لاړ سي. خو تر نن ورځې پورې نه هغه نصاب رامنځته سو، او موږ هم په دې امید ناست یو چې نن به پوهنتون یا مکتب خلاص سي یا به بل سبا خلاص سي، خو متاسفانه زموږ هغه امید چې درلود چې مکتب لاړ سو، هغه په ناامیدي بدل سو تر نن ورځې پورې، ځکه داسې یو څه موږ فکر کې درلودل.
له هغې ورځې نه چې پوهنتونونه بند شول، ستاسو مصروفیت څه دی، څه کوئ؟
د هغه ورځ نه چې پوهنتون بند سو، متاسفانه نوره بله لار پیدا نه سوه، ځکه چې د پوهنتون سره سره ډېر زیات نور هغه د زده کړې دپاره کوم مراکز چې وو هغه هم تړل سوي وو. مثلا ډېرو کسانو کله چې پوهنتون تړل سول، نو شخصي هغه یا د ژبې د زده کړې کوم مراکز چې دي هلته مراجعه وکړه، او یا هم ډېرو څنګه چې زه شاهده یم دغه طبي زده کړو ته یې مخه کړه. زه هغه کس وم چې ما ډیر زیات امید درلود چې د خپل کوم پوهنځی چې د هغه مخته یوسم دی کې زه ډیر څه زده کړم، خو کله چې پوهنتون وتړل سو ورسره دغه کورسونه هم وتړل سول، او خوشبختانه دغه وختو کې یو څو د ژبو کورسونه خلاص سوي دي، نو دا چې زه پوهنتون ته نشم تلای، نو کوشش مې کو چې په یو بل شي ځان بوخت کړم چې هغه د انګلیسي ژبې د زده کړې مرکز دی، او هلته ځم. خو هلته هم چې متاسفانه زه ځم، هغه د مرکز هغه مدیر چې دا هر ورځ راځي او موږ ته دا یایي چې په دې امید مو اوسې چې دا سل په سل کې تر اخره پورې دوام وکړي. ممکن چې یو ورځ طالب مشر راسي او انتقاد وکي یا وتړل سي، خو خدای چې په دا څو لنډ ورځو کې چې تاسو تګ راته کوي یو څه زده کړم، هغه هم په سل په سلو کې نه ده کنه چې موږ په دې تمه اوسو چې تر اخره پورې به ورسو. بس په همدې هیله ځو راځو چې ونه تړل سي.
که مثلا د انګلیسي د زده کړې کورس وتړل شي، بیا به څه کوي؟
بیا نو زما په نظر زه بله کومه لاره نه لرم، همدا کور ده او د کور کارونه به وي، ځکه چې کله چې موږ باندې پوهنتون وتړل سو په سر کې مکتب بیا پوهنتون او وروسته بل کوم بدیل هم نه وي د زده کړې دپاره. او یو بله لاره ممکن کیږي چې د آنلاین، مثلا د آنلاین له طریق نه آنلاین زده کړې چې کومې دي هغه تعقیب کم، او یا هم یو بله لاره چاره ورته پیدا کم. کړي داسې په فزیکي ډول باندې چې موږ لاړ سو کوم زی ته چې هلته زده کړو خو هغه سې به کوم څه نه وي.
دا اوس هم ځینې آنلاین کورسونه مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې له پوهنتونونو پاتې دي شته، په دې کورسونو کې تاسو تر اوسه پورې د زده کړو پیل نه دی کړی؟
بالکل ما پایل کړی، فقط دا تقریبا څو میاشتې مخکې ما دغه آنلاین کورسونه تعقیب کړل او ډیر ښه ماته تمام سو، ما ډیر څه ترې زده کړل. البته دغه د ژورنالیزم د شپږ میاشتو کورس چې هلته د ژورنالیزم زده کړې ورکولې او ډیر مفید او ګټور تمام سو، او په دې خوشاله هم چې که فزیکی زده کړې زه نسم کولای یا بل چیرته ماته اجازه نه راکړل کیږي، دی ویجلتی په حیث باندې د آنلاین زده کړې ډیر ښه وي، ځکه چې زه په کور کې یم نو د هغه طریق نه زه کولای سم چې یو څه زده کړم.
انګلیسي ژبه مو تر کوم ځایه ورسوله؟
انګلیسي ژبه تقریبا د یو میاشت کېږي چې دغلته چیرې چې زه ځم یو کورس خلاص شوی دی. شاوخوا ډېر کورسونه تر اوسه پورې هم تړلي دي، اما خوشبختانه دا یو کورس دی چې دوی اجازه اخیستې ده او ماشاءالله تقریبا یو 15 نجونې دي موږ سره په دې کورس کې چې نوی نوی نو تقریبا دا یو میاشت کېږي چې په درسونو پیل کړی ده.
ستاسو په کورنۍ کې نور خویندې ورونه هم شته چې له درس یا تحصیل نه پاتې وي؟
متاسفانه یوازې زه پاتې وم، نور ماشاءالله ټول مشران دي، مانا ټول درسونه او پوهنتونونه ویلي دي او مسافر دي. یو ورور مې و ما سره چې ما هغه یو ځای امتحان ورکړی و، یو ځای کامیاب شوی و پوهنتون کې، او تر ټولو سخت ورځ تکل صاحب دا هم و چې کله زه د پوهنتون نه په کور کې نستم او ورور به مې ځان د پوهنتون دپاره آماده کو، او ته به دا به ماته ډېر زیاته سخته تمامېدله چې دای دا د ځي او زه په کور پاتې یم او له یوې زده کړې نه محرومه پاتې یم، او زموږ په کور کې فقط زه پاتې یم له درسونه چې نیمګړې مې پاتې شوي دي د پوهنتون درسونه.
له ورور سره د رخه یا حسادت ستاسو شخصي وو او که د ټولو نجونو لپاره وو؟
اصلا شخصي نه، خفه په دې يم چې یوازې زه نه بلکې ټول نجونې چې دي د هغوی د جنسیت په خاطر باندې په کور کې نیول شوي دي، او زه چې کله د پوهنتون نه پاتې شوم تر ټولو د خپل ځان نه هم ډېره خفه یو نجونو ته خفه شوم چې هغه حتی مکتب ته هم نه لاړي. افغان می ټول په عمومي کې او د ته خفاوم چې جنسیت مد نظر نیول کیږي دلته، هلکان اجازه لري او انجونی د ته اجازه نه لري چې لار سي درس وي.
نور لکوره چې وځي بازار ته ځي د یو کار لپاره، تر اوسه پورې هم لستونز سره مخامخ یاست او کنه هغه بندیزونه یو څه کم شوي؟
د ستونز سره مخامخ نه یو، اما خپل بندیزونه ست هر چیرته د امر بالمعروف کسان شته که مثلا څوک وګوري چې سم کالی نه په ځان یا لنډ وي حتما یو ته خپل یا رهنمایان لري، اما زه شخصا کله چې حکومت بدل سوم نو هغه خپل جامه مې بدل کړه، چپانه او ماسک ختلو د کورونا له برکت نه د ماسک سره ما عادت سو، وروسته حکومت هم بدل سو، او د ما فامیل همیشه چې مخکې د دنیا چې د یو چا د انتقاد لاندې راسي بهتره ده چې خپل خپل ځان عیار کړي ورسره، نو ما هماغه خبرې مې په ذهن کې ساتلې دي تر اوسه پورې، نو هماغه جامه مې عیار کړې ده د اوسني شرایطو سره، ماسک چپنه او عینکې مې همیشه وي، بیا ښه وي راحت ځم راځم ښار بازار ته خپل فامیل سره څه مې چې ضرورت وي دغه دپاره.
داسې یوه تمه تاسو سره شته چې له دې وروسته به د پوهنتونونو دروازې بیا د نجونو پر مخ خلاصې شي؟
تکل څه فکر نه کوم، ځکه چې تر ډېره حده چې زه اورم د خپل استادانو نه سیده دوی یې چې نصاب بدلیږي یا ممکن بدلون کې راسي او پوهنتونونه به بیرته د نجونو پر مخ خلاص شي، اما په دې نږدې وختو کې زه تمه نه لرم او وروسته دغه نه هم توکل په خدای چې دوی به خلاص کړي کنه، اما فعلا مې خپل امید له لاسه ورکړی ده چې شاید خلاص نسی.
د راتلونکي لپاره څه وینئ؟ یعنی تاسو ته څنګه ښکاري 15 کاله وروسته، 10 کاله وروسته، 15 کاله وروسته؟
تقریبا 15 کاله وروسته، 10 کاله خو ډیر د وخت نه مخکې خبره ده چې په حق له زه یو نظر ورکم، اما زه دا یو کال دوه کاله بعدم ډیر زیات افغانستان د پاره د سی چاره غوندی وینم، د زده کړې له نگاهه، د سواد له نگاهه، ځکه چې په افغانستان په دې 10 کلونو کې ډیر زیات زحمت باسلی و شل کاله نسلونه وروزل ترڅو چې دوی باسواد سي. اما بیرته موږ په شا لاړو، کلونه کلونه موږ په شا لاړو. دا ماته ډېر زیات د خفګان احساس راکوي. نوي خلک تحصیل ته مخه کړې وه، حتی په ولایتو کې موږ د دې شاهدانو فامیلونه چې کوم وو هغه د درد سره د سواد سره علاقه ډېره سوې وه، او خپلو اولادو ته یې دا نصیحت کاوه یا هغه یې دې ته هڅول چې دوی تعلیم ته مخه کړي. او هغه کسان چې مثلا پوهنتون ته یې علاقه درلودله، د تحصیل برخه کې د دوی تعداد ډېر سوی وو ورځ تر بلې. اما دغه دوه کاله چې انجونې پاته دي، نه تنها انجونې، زه ګورم چې هلکان هم له درسه زړه توري سوي دي، ځکه چې دوی پخوا دندې درلودلې، یا په شخصي پوهنتونونو کې یا په دولتي پوهنتونونو کې د خپل مصارفو نه دوی خپل تحصیل کاوه. اما دوی هغه پخواني هر څه چې دوی درلودل له لاسه یې ورکړي دي. نو زه روښانه آینده نه وینم د افغانستان دپاره په دې رنګ چې ځوانان دې له درس او له زده کړې نه وروسته شاته پاتې سي، او دغه د نړۍ دغه نوې زده کړې چې کومې دي، عصري زده کړې، له دوی نه شاته پاتې سي.
واده کوژده مو کړی؟
نه، ما تر اوسه پورې نه مې واده کړی او نه مې کوژده.
مطالعه کوئ؟
بالکل مطالعه کوم، ځکه چې بل نور مصروفیت نه دریا ته پاتې. کوشش کوم چې فکر مې په همدې شیانو باندې آرام وساتم. کله کله ټولنیزو رسنیو نه استفاده کوم، اما هلته هم ډېرې زه داسې امیدوار کوونکې خبرې نه اورم. کوشش کوم چې خپل کوم کتابونه چې کوم دي، د خپل د پوهنځي ته مې چې کوم ربط لري، د پښتو ادبیاتو کتابونه او یا داسې نور څه لولم چې بوخته اوسم، کنه داسې چورتونه فکرونه مې نور هم ډېریږي. نو کوشش کوم چې په دې باندې ځان بوخته وساتم.
څلرویش ساعته ډېر زیات وخت دی که اته ساعته د خوب لپاره وباسئ، هلته پاتې کېږي شپاړس نور ساعتونه. دا شپاړس ساعتونه تاسو په څه شي تېروئ؟ فقط په مطالعه که نور څه مصروفیت هم لرئ؟
بس په کور کې اوسم. تکل صاحب دغه شپاړه ساعتونه چې تاسو یې ښودل، کور یا فامیل سره ناسته پاسته قصې وکړه، یا د کور کارونه، د دې تر څنګ یو ټایم چې ما څنګه تاسو ته په خبرو کې وویلې چې د ژبې درس وایم، د انګلیسي ژبې درس، بعد هغه نه چې کور ته راځم د کور کارونه وي، او یا هم له خپلو خویندو سره خبرې وکړم. نو همداسې تیر سي یو سات هم مطالعه د پاره.
وروستی کتاب چې تاسو لوستای هغه کوم وو؟
وروستی کتاب چې ما لوستی و هغه د حبیب الله رفیع صاحب وو، د اما فلکلور په نامه باندې ډېر یو ښه او ښکلی کتاب وو. د دې کتاب کوم موضوعات چې زه د هغو سره ډېره زیاته علاقه لرم، تقریبا د کلیوالي موضوعات پکې راټول شوي دي، د عادي ژوندانه، او کله چې ما لوست نو ډېر لیوالتیا سره مې ولوست، ځکه چې ډېر یو ښکلي موضوعات پکې رانغښتي وو.
فکر کوي چې یو ورځ به تاسو هم یو څه ولیکئ؟
بالکل لیکم به، خو د زړه د درد نه. مثلا دا چې په افغانستان کې څنګه سخت خاطرې موږ تیرې کړې، سیدا یو عمر تقریبا یو څو کاله موږ په درس او زده کړه کې تیر کړل، خو دا وروستي کلونه چې کوم دي هغه موږ لپاره ډېر زیات مشکل وو. حتما په دې حق لبه یو څو یو ورځ ولیکم.
خپل خاطرات مو لیکلي دي تر اوسه پورې؟
نه، متاسفانه لدی سره علاقه نه لرم چې زه یو څه په کاغذ ولیکم او هغه د بل چا لاس ته هم ورسي. کوشش کوم چې دغه د ما د شاوخوا کوم ښایسته شیان چې ښایسته منظرې یا څه چې وي هغه کله کله د شعر په قالب کې راونغاړم، خو خپلې خاطرې مې کله په کاغذ کې نه دي لیکلې.
سیاسي نظریات لري؟ سیاسي نظریات تعقیبوي؟ سیاسي کتابونه هم لولې کنه؟
ډېر کم، فقط هغه کسان چې وینم په ټولنه کې ښه فعالیت درلودلی دی، د هغو د نظریات سره چې مثلا هم نظر اوسم یا خوښ مې وي د هغو نظریات فقط اورم، خو ډېر زیات هغه اړخ ته پام نه کوم.
ډېر ښه. په تیرو شلو کلونو، دوه ویشت کاله مخکې، یعنی په د جمهوریت په دوران کې داسې یوه فضا رامنځته شوې وه چې ځوانو نجونو به هلکانو به یو له بل سره کتل، او په غونډو پروګرامونو په مجلسونو کې به برخه اخیسته، نظریات به سره تبادله کول. اوس مهال زه خو پیږم چې د هلکانو او نجونو ترمنځ لویا فاصله راغلی ده، مګر نجونې له نجونو سره کینې کله کله نظریات تبادله کوي، داسې غونډې سره جوړوي، ادبي غونډې یا د نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره؟
متاسفانه څنګه ستاسو ویلې چې په بخوا کلونو کې کله چې تیر حکومت وو داسې غونډې ادبي غونډې یا معلوماتي غونډې به را جوړېدلې، بخصوص په پوهنتون کې زموږ تالارو چې هلته وو دا ډېرې غونډې نیول کېدلې، اما اوس هغه ته هم زمینه نه ده برابره، ځکه چې که موږ نجونې خپل ځان په نظر کې ونیسو، زه خپله پخوا که پوهنتون کې د دې کارو زمینه برابره وه، اما اوس نشته، ځکه چې موږ هر یو خپل کور کې وو او فامیلونه هم د اوسني شرایط ګوري یا ویني دومره اجازه نه ورکوي چې ودي وزي د یو چا کره د لاړ شي او په ساتنو ساتنو په یو شي د غونډه ونیسي یا مجلس دي وکړي، نو دې شیانو ته اوس فعلاً زمینه نه ده برابره.
زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شولم چې تاسو د یو انتظار په حالت کې یې، څه شي ته انتظار کوئ؟
بالکل د انتظار په حالت کې، خوشاله په سلو کې يم د افغانستان د روکان راتلونکي په انتظار کې، ما په دې انتظار يم چې بل اخره زموږ د اوسني مشران چې کوم دي هغه دي په دې سلاسې چې مکتبونه په لومړي سر کې خلاص کړي، ځکه چې د دې لپاره چې موږ لوړو زده کړو ته ورسیږو مهمه ده چې اول ابتدایي زده کړې لومړنۍ زده کړې موږ ترسره کړو، نو مکتبونه د خلاص کی، په دویم قدم کې د پوهنتونونه خلاص کی، او سید که د جاب یا نورې مسلې وي په دې خو کلونه کلونه په دې ټول پوهیږي چې دلته یو اسلامي حکومت دی او انجونو داسې یو څه کالي نه په ځان کول چې هغه د ټولنې ته یا اسلام ته بد نوم ورپرېږدي، نو په دې انتظار یم چې دغه مکاتب او پوهنتونونه د خلاصي انجنونو ته او ښځو ته د ټولنه کې ونډه ورکړي او فعالیت دی کې د پخوا په شان باندې ډیرو کسانو اوس هغه پخوانی فعالیتونه چې کوم او انجنونه او ښځې هغه اوس نه لري، په دې انتظار یم چې دوی ته د دغو فعالیتو اجازه ورکړي او هغه بندیزونه چې نن سبا په دې باندې لګېدلې دي هغه د لري شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ملالی احمد زئی، تاسو مخکې په کور کې دننه د خپل خويندورونو یادونه وکړه چې تاسو ویل هغه ټولو خپل درسونه په هنتونو خلاص کړی او یوازې تاسو ورسته خور وی چې پات شوي او له درسونو هم پات شوي، کله کله په کور کې لانجه کوي له خويندو ورونو سره په دې مسله باندې، یعنی یو ډول احساس دی کمخت یا احساس دی وی نیمګړتیا په خپل ژوند کې تر خويندورونو نه درته پیدا کیږي؟
نه، اصلا د سینه په دې حق لاندې مې هیڅ کله د دوی سره نه جنجال کړای، فقط خپل د خفګان هیڅ کوم ده هغه مې د دوی سره تل شریک کړی دی، او دوی هم ما ته دا ډاډ را کړی دی په دې خاطر چې زه خفه نشم یا د دې احساسونه کم چې زما یو څو کلونه پاتې سو د زده کړو، تل ما ته دا ډاډ به را کاوه چې خیر ده حداقل مکتب خو دی ویلې، حداقل هغه درې کاله خو پوهنتون ته لاړې ډیر څه د زده کړو، هغه اخر نه کال چې پاته ده هغه داسې فکر وکړه چې بیخی فارغه ای، تل د دې خبرو ماته ډاډ را کړی دی، او زه د دې تحصیلي زده کړې نیمګړتیا مسول هغوی نه ګڼم، او هیڅکله مې په دې حق له دوی سره لانجنه ده کړې په دې باره کې.
هغوی چې تاسو ته وایي چې داسې وګڼه یا داسې فکر وکړه چې ته فارغه شوې، د دې فکر کول آسانه دي ممکن دي؟
نه، اصلا ممکن خو نه دي، زه د دوی د ډاډ ورکول نه منندوی یم، خو زه پوهیږم چې یو څه نیمګړتیا وسته په ژوند کې، موږ ډیر څه فکرونه درلودل چې صبر پانتون خلاص شي دا دنده بونی سم یا دلته به کار وکړم دومره به پرمختګ وکړم په دې په دې برخو کې به زه فعالیت وکړم، اما اوس چې وینم چې هغه څه نسته نو په دې باندې خفه کېږم، او دغه نیمګړتیا مې په زړه کې وی، خو ډېر کله زه ټول ته نسم ویلی ځکه چې پوهېږم دا یو عمومي مشکل ده، نه تنها چې په ما نه ده راغلی، په ټولو نجونو راغلی دی.
هغه فکر چې تاسو کوو او هغه خیالونه چې کار به کوي او پوهنتون نه فارغېدونه وروسته به لوی لوی کارونه کوي، هغه خیالونه څه و؟ تاسو غوښتل څه واوسېږئ؟
ما ډیر زیات د ژورنالیزم د برخې سره علاقه ده تکل صاحب، نو دا چې ما په دې برخه کې مې زده کړې کولې نو غوښتل مې چې ډېر څه زده کړم. د دې تر څنګ چې ما پښتو ادبیات ویلې، ما په دې هم فکر درلود چې تر څنګ یې د ژورنالیزم په برخه کې هم زده کړې وکړم تر څو چې لا مسلکي سم. نو دا شیان مې ارمان و خو فعلا هر څه پاتې دي.
کلمو د درد له احساسه ژړلې دي؟
بالکل ډېر زیات. ما مخکې هم تاسو ته ویلي کله چې د پوهنتون د بندېدو آوازه سوه او ما باور نه کاوه، خو هغه ورځ چې بند سو ما هغه شپه تر سهاره پورې مې ژړلې دي. شاید چا باور هم رانه سي او خوب نه راته، د تشویش نه چې بعد دغه نه به څه کېږي، څه به را پېښېږي، دغه د دومره نجونو دغه آینده به څنګه کېږي. دوی ډېره لیوالتیا درلودله چې دوی پرمختګ وکړي. کله کله همدغه شیان او دا چې هر څه په نیمه لار کې پاس، خصوصا د زده کړو برخه، زړه مې کله کله ودردېږي او له ځان سره وزاړم.
دا ژړا څو څو وارې تکرار شوې، یوازې په همغه شپه وه او که بیا بیا تکرار شوه؟
ډېره تکرار شوې ده په ډېرو ورځو.
ډېره زیاته مننه. څه زیاتوي د مرکې په پای کې؟
بس همدا غواړم چې او دعا کوم چې انشاءالله افغانستان د هیڅکله په تیارو کې نه پاتې کیږي، هم د هلکان او هم انجونې د زده کړو په زیور سنبالې اوسي او موږ روښانه ژوند ولرو، نه چې نور چاته محتاج شو، خپل وطن مو آباده اوسي.
دا خو مو د هیواد لپاره دعا وه، د ځان لپاره هم یو دعا وکړي.
مننه. د ځان لپاره به دا غواړم چې دعا کوم چې پوهنتونونه مې په خیر سره خلاص سي او زه خپلې زده کړې مکمل کړم، تر څنګ دا چې د ژورنالیزم سره مې علاقه وه د هغه برخه کې هم زده کړې مکمل کړم او یو ښه نطاقه اوسم.
د ملالی احمدزی په مستعار نوم د کابل پوهنتون له یوې پخوانۍ محصلې سره مو د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده.
پریمیک دی چې والو زما زما وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرنا وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرنا وزرې ماتړې پریمیک دی چې والو زما زما وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرنا وزرې ماتړې پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لاہو پزم زمو کی زگے دلیا زدا زان غگ دشمن منز تر بللیا المنز می پال من کی کی دغس سپچلیا ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خربشی جنگل کبي کتاب بي قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جبر ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلد تاریخ پا دیر کیا زر کیم پچغو د وختونو پا در کیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پمزی بیا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چی وال وزم پریمیک دی چی وال وزم زما وزری متڑی شپوتا پات کی گودارنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گودارنا وزری ما